دارد ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل انت با شماست.
دیر رضیت منان ستار فروغ لطاسونه قدرمان دوستانو تا سلام رندی که درنو دوستانو وقت په افغانستان که در سهار اته بجه شوی زا اجملند و زمانور همکاران مو پیو بل خبرونه که ارکاله که پا دی خبرونه که با پا پکتیکا که در ولیبال پا میدان که در زنمرگی برید په اړه تازه حال درکونو ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. مرسی احمد زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې انتحاري برید له 1500 زیات کسان ووژل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمي په موسم کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د سړې هوا له کبله د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي په مقصد د تیاریو خبر ورکوي. او عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د پلازمېنې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بېرته نیولي دي. پوره خبرونه. په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې په ځانمرګ برید کې له 1500 زیات کسان ووژل شول. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د یحیی خیل ولسوالۍ په غیبی خیلو کلی کې په دې پیښه کې 1500 کسان ووژل شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د پکتیکا سازي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 350 ته رسیدلی او دا ویرشته چې دا شمیر تر دې هم زیات شي.
رسیدلی دی خو نو بیا د کلي یو کار دی امکان لري چې زیات هم شي. د ملي امنیت یو کارمن ده، څلور مالی پولیس څخه درې نور د والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي.
ځینو خبري آژانسونو د وژل شوو کسانو شمېر شپېته ښودلی دی. د پکتیکا امنیه قمندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم جګپوړی حکومتي یا امنیتي چارواکی نه و. ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله غندلې ده او د پکتیکا والي ته یې لارښوونه کړې چې سیمې ته مرستندوی ډلې واستوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمي په موسم کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د سړې هوا له کبله د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي په مقصد د تیاریو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزیر سره دلیل پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد د 24 ولایتونو د هغو خلکو لپاره چې هر کال د سړو له ګواښ سره مخامخ کیږي روغتیایي خدمات اسول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان کنشکا بکتاش ترکستاني ازادي راډیو ته د دې خدماتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل.
سکر
موږ په افغانستان کې له بده مرغه ګڼې طبي پیښې لرلې. دا تیاری د هغو خلکو لپاره دی چې د ناڅاپي پیښو او طبي آفتونو پر مهال عاجل مرستو ته اړ کیږي. ترکستاني زیاته کړه د هیواد 89 ولسوالیو ته د اړتیا وړ مواد د رسولو کار بشپړ شوی او اړو کسانو ته د دې مرستو د رسولو په مقصد تدابیر هم نیول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند همداراز ډاډ ورکړ چې د هیواد د ټولو روغتونونو او صحي کلینیکونو ته درمل او د کارکوونکو لپاره د اړتیا وړ لوژستیکي او د سون مواد هم اسول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د کرکټ د اکاډمۍ د پرانیستو خبر ورکوي. د کرکټ بورډ په یو بیان کې وایي چې د سروبي د کرکټ اکاډمۍ د افغانستان د کرکټ بورډ په مالی لګښت راغول شوې ده. په بیان کې همدارس راغلي چې د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد د سروبي د کرکټ د اکاډمۍ له پرانیستو وروسته پرون د لغمان ولایت د مرکز مهترلم په سراج بڼ کې د لغمان د کرکټ اکاډمۍ د رغونې د چارو د بنسټ ډبره کې خدا. په داسیال کې چې د ایران د اټومي لانجې په اړه یو توافق ته د رسیدو مهلت نن بشپړیږي، چارواکو د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ په اړه ناهیلي څرګنده کړې. دا په داسیال کې ده چې د خبرو اترو د دوام لپاره ډیپلوماټیکي هڅې د پرون ورځې تر وروستۍ شېبې پورې روانې وي. رویټرز خبری اژانس پرون د اروپایي ټولنې د یو مقام له قوله چې د خپل هویت له ښودلو ډډه کوي په راپور کې خبر ورکړ چې وایي یو هر اړخیز توافق ته رسیدل عملا ناممکن ښکاري. دا مقام وایي حتی که سیاسي توافق هم وشي تخنیکي زمینه چمتو نه ده. یو ایراني مقام هم په وینا کې د ایران له رسمي خبری اژانس سیاس ناصر په مرکه کې دې ته ورته خبرې کړي دي. د ایرانی پلاوی وغړی چې اژانس هویت نه د خودلې ویلي چې مهلته د پاتې وخت کمښت او ځین نور مسایلو ته چې بس غواړي او باید حل شي په پام سره دا ناممکنه ده چې د نومبر په 23مه به یو هر اړخیز موافقه ترلاسه شي. اخوا د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شاینمایر ویلي چې کله ایران سره توافق ونه شي نو د خبرو دوام ښایي نتیجه ورنه کړي. ښاغلی شاینمایر تیره شپه د جرمني ای آر ډی ټلویزیون ته وویل چې د ایران او د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ګنډ لاجمن مسایل پر ځای پاتې دي، خو ده زیاته کړه چې خبرې اترې کیدای شي دوام وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنی چارو وزارت د وجګپوري مقام له قبل راپور ورکړ چې د بهرنی چارو وزیر جان کری پرون په ویانا کې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د خبرو د دوام په اړه بحث وکړ. له اسنا آژانس سره په خبرو کې ایرانی چارواکي هم تایید کړي چې د خبرو د مهلت غځېدل امکان لري. عراقي څوکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلولو څخه د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولي دي. د عراق د پوځ او کوردي ځواکونو سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 50 وسلوال په هغو عملیاتو کې ووژل شول چې د عراق پوځ شیعه دولتي ملیشو او کوردي پیشمرګه ځواکونو له جواله او سادیه ښارونو څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو په مقصد ترسره کړل. د پوځ او روغتونونو چارواکي وایي چې لږ تر لږه 40 پیشمرګه او د شیعه ملیشو سرتیری هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په همدې حال کې په مرکزی ښار رمادي او شاوخوا سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړل شوی دی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د امریکا د پوځ د هوایي حملو او د شیعه ملیشو او سنی قبایلو په مرسته د داعش له وسلوالو څخه چې د عراق د شمالي په سنی میشتو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ ګڼ شمېر ښارونه بیرته ونیول. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د وی نسکورې شوې الوتکې د ټوټو د لټون عملیات پرون پای ته ورسېدل. د هلند حکومت وایي چې د وی اونۍ په ترڅ کې د دې عملیاتو پر مهال د مالیزیایي الوتکې ټوټې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې خارکیف ښار ته ولېږدول شوې او وروسته به له هغه ځای هالنډ ته واستول شي. هالنډي چارواکو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې له ډېرو سختو شرایطو او د سیمې له ناامنۍ سره سره د څېړونکو ټیم له پلان سره سم خپل کار بشپړ کړ. اوکراین او د لویدیځ حکومتونو پر روس پلاو بیلتون غوښتونکو تور لګولی چې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکې چې 298 پرلۍ لرلې له ځمکې څخه هوا ته د یو توغندي په وسیله ویشتلې ده. د دې الوتکې اکثره سپرلۍ لنډی اتباو د خبرنو پای.
خبرنو مولا زاده رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پاڼه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پاڼه یاد راستې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د پکتیکا ولایت د یحیا خیلو د ولسوالۍ د پرونی ځان وژن کې برید حال درکو چې تر 55 زیات کسان پکې وژل شوی دي. همدارنګا په همدې موضوع د تورن جنرال نبی جان ملاخیل سره چې د پکتیکا د امنیت کمانډان دی ملک مرکل روچی وای
او الکان ماشمان هلته مثلا په لیبال باندې خپل لیبال کاول دلته د انتحاري عمل اجرا کوي.
فاسیمه کی به له خپل خبریال سره په مستقیمه توګه تماس ونیسو او له هغه به د تازه حال پاړه باورو او همدارنګه به ننګرهار او کندهار نه د خپل خبریالانو نه د دې دوو ولایتونو تازه حالات درته وړاندې کوو. که وختو نور ریپورتونه ملرو د ورکو ځانو د لټي پروګرام هم مهیروي. د پکتیکا ولایت د یحیا خیلو ولسوالۍ په غیبی خیلو کلی کې د پرونی ځان وژن کې برید لکبله د وژل شو کسانو د شمیر پاړه بیلابیل ریپورتونه خپاره شوې دي، خو په ټولو ریپورتونو کې ویل کیږي چې ل 350 څخه تر شپېتو پورې کسان په دغه برید کې وژل شوي او تر شپېتو زیات نور ټپیان شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال داود تپان ریپورت راستولی دی او
دا پکتیکا په یحیا خیل ولسوالۍ کې د یک شنبې په ماښام هغه مهال لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د والیبال په میدان کې د پایلوبې په مراسمو کې ځانمرګی برید وشو. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې ارقام 101 تنو ته رسیږي. د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال نبی جان ملاخیل ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په یاده پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 55 نور یې ټپیان دي. دا دغه پیښې ډېر ټپیان د ژورو ټپونو له امله او په پکتیکا کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتوالي له امله مرکز کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیکا ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرای وایي چې په دغه پیښه کې ډېر وژل شوي او ټپي شوي ماشومان او ځوانان دي چې د لوبې ګډونوال او نندارچیان وو. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې 120 کسو ته مرګ ژوبله اوښتې چې تر 100 کسو یې نظامي او نور ټول ملکي وګړي دي. نوموړی دا هم وایي چې په دې پیښه کې اکثریت د پکتیکا غزوانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د والیبال لوبې په برخه کې د راتلونکي لپاره د پکتیکا ټولو ولسونو سترګې دوی ته وې. د دې پیښې مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې هم په ورته یوه پیښه کې چې د پکتیکا په ورګونو ولسوالۍ کې د موټر بم ځانمرګي برید له امله رامنځته شوې وه، نږدې 100 تنو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
په رپورت کې مو اوریدل چې په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې ځان وژونکي برید په لسګونو کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیت قمندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه تفصیلي څرګندونې کړي دي. باید یادونه وکړو چې دا مرکه بیګا شپه ناوخته شوې ده، نو ښایي ځینې معلومات چې ښاغلی ملاخیلي ورکوي تر هغې را وروسته بدل شوي وي، خو بیا هم د معلوماتو د لا څرګندتیا لپاره ستاسو پام دې مرکې ته راړوو. په سر کې جنرال ملاخیل د پیښې د څرنګوالي په اړه غږیږي.
پرون په څلور نیمو بجو باندې د خیرو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبي خیلو په نامه یادیږي کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای الکانو ماشومانو او بعضې سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کوو، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قومندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی، خلک چیرته ناست وو، برید کوونکی په کوم ځای کې وو، یو تصویر ورکړي د پیښې د ځای.
د غیبي خیلو یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دشته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې الکانو ماشومان مسنده هلته تلل والیبال یې کوو. د دوی په مو د والیبال باندې اخته وو بعضې کسان نور چې چا طرف خلک مثلا دغه سیل ته ورغلي وو، مغه کې دغه الکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه جای کې مثلا چې دمږه بې دفاع خلک او الکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته وو والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي پنخه کړی وي؟
دولتي چارواکي په غو محل او منطقه کې نستا او نو ورغلي الته صرف کلیوالو وبکوله نو دلته د څه څوک نو سي دوی د مشخص په نخه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومات ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوی افراد اشخاص له طرف نه همدغه سي عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنان کار.
د وطن دښمنان خو یو ډیر عام مفهوم دی، مشخصا که یو څه راته ووایي قومندان صاحب چې د وطن دښمن یعنی څوک؟ ډلې مختلفې دي،
هغه تروریستان چې د اسلام تر نامه لاندې د افغانستان خلکو سره دښمنی شروع کړې ده، د دغو کسانو کار.
دوستانو، د پکتیکا د امنیې له قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل سره مو مرکه واورېده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي رادیو خبریالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، د خبرونه په پایل کې مو له پکتیکا څخه رپورت واوریده چې د غلطه د والیبال په یو میدان کې د لوبي د اخري پړاو یا د تورنمنت د پایلوبي پترس کې ځان وژن کې بریټ شوې ده. ل 500 زیات کسان پکې وشل شوې دي. د پکتیا په دغه د پکتیکا په دغه پیښه باندې ولسمشر اشرف غنی خواشینی خودلې د بریدي غندلې دی او د پکتیکا والی ته لارښوونه کړې چې سیمیتا مرستندویا ډلې واسطي. له سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبریال داود تپان را سره د تلیفون په تماس کې دی. د رپورت مو د خبرونې په سر کې خپور ک اوس په لدنه و پښتو چې تازه معلومات د پیښې په اړه څه دي. تپان صاحب، خبرونه تستړی مشي، سار دې په خیر. اوریدونکو ته دا وایي چې تازه معلومات څه شی دي دغه پیښې په اړه؟ یوازینی شی چې په دې پیښه کې د تلفاتو په اړه بیلابیل چارواکي او بیلابیل لوري بیلابیل شمیرې وایي، د تاسو په معلوماتو کې د تلفاتو شمیر څومره دی؟
خوشاله اوسئ. زه هم په خپل وار د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې وړاندې کوم. مونږ چې څومره معلومات ترلاسه کړي د تیر شپه د پکتیکا په یخ یخیلو پړه کې دغه پیښه رامنځته شوې چې په دې کې د دریو ولسوالیو یا سیمو د خیرکوټ، یوسفخیل او یخ یخیلو ولسوالیو د بیلابیلو ټیمونو د والیبال ټیمونو لوبغاړي لوبې ته راټول شوي وو او نندارکیانې هم د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي چې راغلي وو او د خپلو ټیمونو په ملاتړ یې هغلته په میدان کې ننداره کوله. دغه معلومات مونږ ته لا هم بشپړ نه دي رسیدلي. ځینې چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوي او تر 60 زیات زخمیان دي. دا خبره د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان کړي، ولی د پکتیکا د امنیه قومندان تر وروستیو شیبو سیمون خبرې ورسره کړي دي. څو شیبې وړاندې دوی ویل دي تر دې دمه 45 تنه وژل شوي او 60 تر 55 تنو پورې زخمیان لري. ولی بل څنګ ته د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال مشر نعمت الله بابري ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په دغه پیښه کې دوی څومره معلومات ترلاسه کړي دي، عامه روغتیا ریاست نه او یا په خپل پسیمه کې دوی ګرځېدلې دي. 55 تنه وژل شوي او 50 تنه زخمیان خودلې دي. د دام ویل چې په دې زخمیانو او وژل شوو کسانو کې 10 تنه محلي پولیس شامل دي. هغه د سیمې اړوند محلي پولیس وو او دوی هم د نندارچیانو په قطار کې د لوبي نندارې ته راغلي وو.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی کنه او دا څه ډول برید دی؟ چارواکي څه وایي چې دا ځان وژونکی برید که څه هم په خبرونو کې ځان وژونکی برید راغلی دی، د دې برید د څرنګوالي په اړه څه معلومات شته؟
مونږ د سیمې د خلکو سره هڅه وکړه چې خلکو نه معلومات واخلو. د سیمې د خلکو په خبره مونږ ویلی شو چې هغلته دوی مونږ ته معلومات کړي دي. هغوی وایي دا یو ځانمرګ بریدګر وو چې د لوبې د نندارچیانو په منځ کې هغه مهال چې کله پایلوبې وروستۍ شېبې وي او هغه کپونه هغه کوم انعامات چې دي لوبې دپاره ټاکل شوي وو هغه ویشل کېدل او د دوی په منځ کې ځان الوزولی وو، د دې خلکو په منځ کې، او په همدومره رش کې چې مرګ ژوبله اړولې وه. ولې چارواکو لا هم داسې نه دي ویلي چې دا څه ډول ځانمرګ برید وو؟ خو دوی وایي چې ځانمرګ بریدګر وو، خو هغه یې نه ده ثابت کړی تثبیت کړی چې دوی موټر بم ځانمر کې بریدو او کمدسي خو خلک وایي چې یوازې ځانمر کې بریدګر راغی او د دې تر پمنځ کې ځان الوزولای.
مسولیت کمیډلې تر اوسه پورې په غاړه اخستې ده چای
مونږ هڅه وکړه چې د وسلوالو طالبانو او ځین نور محلي کمانډانانو سره تماس ونیسو خو دوی تر اوسه پورې هیڅ په دې اړه نه دی ویلي او هیڅ هم تر اوسه پورې مسولیت نه ده منلی. خو کومې پېښې چې کېږي په سیمه کې چې مونږ وینو دا ډول پېښې د لسو یا پنځلسو نظامي کسانو لپاره چې په عام محضر کې کېږي اکثریت یې چارواکي په وسلوالو راړی.
ډیر زیاته مننه کوو. داود تپان و د پکتیکا د ولایت د پرونی ځان وژن کې خونړی برید حال راکو. په دغه برید کې په لسګونو عام خلک مړه او ټپیان دي. تاسو زموږ غږ لاساده راډیو راوړئ. دوستانو زموږ بل خبریال په کندهار کې صادق رښتینی را سره همداوس د تلیفون په تماس کې دی. په کندهار کې یو شمیر هغه زده کوونکي چې د لری پرتو ولسوالۍ او ګوندوی ولایتونو د محل د کندهار د خونې او روزنې په لیلیه کې شپې او ورځې تیروي وایي چې د کافي خدماتو د نه موجودیت په واجه له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د اوبو او برېښنا او د ترانسپورت کمبود تر ټولو لوی ستونزې یادوي. رښتینی صاحب را سره دا وسته تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب خبرونه تستلې مشي په داسې حال کې چې د کندهار شاوخوا ولسوالیو کې خونځي تړلې حتی په ګڼو ګوندیو ولایتونو کې هم خونځي تړلې دي او دغه محدود د لیلی خدمات چې زده کوونکو ته جوړ شوی دي تاسو باتمن د لیلی ته ورغلي ستونزې څه شه دي جدي ستونزې؟
ان صاحب تاسو له دوکو ته سلام. د کندهار په زاړه شهر کې دغه ولایت او لکه تاسو یې د وډه وخت د شاوخوا نور ولایتونو د نام نو سیمو د زدهکوونکو لپاره لیلیا ډیر کلونه مخکې جوړه شوې ده. هغه کسان چې اوس په دې لیلیا کې شپې او ورځې تیروي دوی وایي چې زیاتې ستونزې لري. دا سلګونه کسان د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د نام نو سیمو راغلي دي او دلته زده کړې کوي. په داسې حال کې چې د پوهنې ریاست دوی وایي له دوی سره څو واره پرله پسې د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې خو لا هم اړتیا شته. د دې لیلیې زده کوونکي وایي چې تر ټولو د برېښنا، اوبو، ترانسپورت او د ادارې د نظم ستونزه ده. دوی وایي چې البته غوښتنه کوي چې د لیر پرتو او نامنو ولسوالۍ د راغلو زده کوونکو او په دغه لیلی کې چې کم زده کوونکي میشتې د هغو ستونزې دي ژر تر ژره هوارې شي. موږ چې د دغه ستونزې په باب د کندهار د پوهنې د چارواکو سره خبرې کړي دي دوی هم تر ډېره پورې دغه ستونزې مني خو دوی وایي چې یو څو ورځې کېږي چې د دغه لیلی د اوبو، برېښنا او د ترانسپورت ستونزه تر یو حده هواره کړې ده. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې په دغه لیلی کې ټول هغه زده کوونکي چې شپې او ورځې تیروي د شاوخوا ولایتونو څخه راغلي دي او دوی د کندهار ښار په مختلفو لیسو کې زده کړې کوي اما د شپې تیرولو لپاره دغه لیلی ته ورځي.
او دا ښکاري چې له صادق رښتینی سره مو تماس قطع شو. موږ د نوموړي غږ ناورو زبوق بازاره ته معنی البته د رښتینی په ریپورت کې مدا واوریدل چې په پکتیا کې د لیلی هغه زده کوونکي چې د ګوندیو ولایتونو او نام نه ولسوالیو نه د محل د کندهار د خونی او روزنې په لیلی کې شپې او ورځې تیروي وایي چې د کافي خدماتو د نه موجودیت په وجه د سختو ستونزو سره مخ دي. د اوبو او برېښنا او د ترانسپورت کمبود د دوی تر ټولو لوی ستونزې دي او د پهنې د ریاست سینو چارواکو ویلي چې تر یو بریده د دوی د ستونزو د هواري هڅه کړې ده. زموږ بل خبريال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري ته ورزو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د کورنیو چارو وزارت په منځوري به په راتلونکو کې په ځینو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ کړي او په ځینو ولسوالیو کې چې فعال دي د هغوی تشکیل به اضافه کړي. په دې موضوع باندې له خغلی شینواري سره غږیږو. شینواري صاحب دا اول خو خبرونه ته ستړی مشي سهار دې په خیر اوسه. بیا راته دا وایا چې په ننګرهار کې په کوم ولسوالیو کې محلي پولیس نشته او په کوم کې شته دی چې هغه چې نشته دی هغه کوم ولسوالی دی چې چارواکي وایي دوی به ورکی محلي پولیس ورته واستوي؟
ډېر زیات مننه هم صاحب ستاسو او ټول اردن کو تم سهار په خیر.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دین وړاندې محلي پولیس زیاتر شي وو چې له هغې ډلې څخه ایسارک شیرزاد غنیخیل شنور ځینې سیمې د امنیت قمندانې چارواکي وو چې دوی په پام کې لري چې په دې نږدې راتلونکي کې هغه ولسوالۍ چې هلته ضرورت دی او محلي پولیس تر اوسه نه وو لکه هسکې کې مینې ولسوالۍ دوی وایي چې شاوخوا 500 تنه محلي پولیس روزلي دي او د دې اونۍ تر پایه به دغه محلي پولیس ولسوالۍ ته واستوي. همدارنګه د شیرزاد ولسوالۍ او حصارک ولسوالۍ دې کې پخوا هم محلي پولیس فعال وو دی سلسل محلی پولیس نور اضافه کوي چې دا منظوري وزارت نه وترغلی ده او دا رنګ د مندرې ولسوالۍ چې دینه وړاندې ورکی محلی پولیس نه واغوي ته هم شاوخوا 500 محلی پولیس چې روزنه ختمه شوې ده او د دې ونې په پای کې به د ولسوالۍ ته د محلی پولیس واستوي.
شنوار سب د محلي پولیسو په اړه عموما تصور د غلطت شه دی په ننګرهار کې په ځینو ولایتونو کې خلک له کاره خوشاله دي وایي سیمې امن کړی دي په یو لړ ولایتونو کې ترې شکایتونه هم شته دی ویل چې له خلکو سره سم چلند نه کوي. په ننګرهار کې عموما د محلي پولیسو په اړه تصور څه ډول دی؟
مریان صاحب دغه یو مهم مسله د دې معنی څو وړاندې دغه موضوع موږ تعقیب کړل ځکه د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د محلي پولیسو څخه شکایت هم کړو چې له هغې ډلې څخه یو د خوږیانو ولسوالۍ ده خلکو دغه انتقاد کاوه چې دلته شخصي دښمنۍ پکې پالل کېږي. یا همدارنګه د اچین ولسوالۍ نه هم ځینې شکایتونه راغلي وو خو د قمندانۍ مسؤلینو سره مو چې کله شریک کړل دوی دا خبره رد کړله او په خبره کې داسې د دولت وسوال مخالفینو تبلیغاتي ولې بیا هم ځینو سیمو کې د محلي پولیس څخه کله کله شکایت کیږي خو دوی غوښتنه دغه ده چې محلي پولیس د امنیت پر اوسو کې خدي خو امنیت قمندانۍ باید د دوی کارون څخه هم څارنه وکړي یعنی خپل سری ته پرې نږدي ځکه کله ناکله په یو شمېر سیمو کې تېره اونۍ چې د اچین ولسوالۍ نه یو شمېر خلکو ان د وکیل عصمت شینواري هم په دې ځینې ستونزې شریکې کړلې راډیو سره او ویل چې کله ناکله دوی عام خلک پازابوي خو دوی غوښتنه مو کې دغه ده چې محلي پولیس د امنیت په اوسو کې ګټور تمام شوي ولې قمندانۍ باید د محلي پولیسو له کارونو څخه په بشپړه توګه څارنه وکړي او د دې کارونه باید کنټرول کړي.
شنواره سبي وبله موضوع چې د محلي پولیسو سره ډیر تړاو نه لري عموما د پولیسو او امنیت سره تړاو لري په دې ورستیو کې په ننګرهار کې په ځنګړي توګه د جلال آباد په خار کې تاسو نو په مخ کې خبرونه کې امر ریپورتونه لرل وسلوالي غلاوي یا د لارو کوڅو کې د موټر سایکل سپرو لخوا غلاوي زیاتې شوې او همدارنګه د شپې لخوا ډز زیاتې شوې په تیر څوونه کې په دې اړه سفر مختک شوې د پی خو په کمی کې او کنه په ماغه خپل حال پاتې دي.
ان څه د دې موضوع ده چې د امنیت قمندانۍ چارواکو سره موږ وغږیدلو هغه وایي چې دغه ډلو د په مخنیوي برخه کې پرمختګ شوی ولی ول سره چې وغږیږو ورځ پر ورځ دغه پیښې زیات شوې دي په دغه تیرې یوې اونۍ کې ډېر داسې کسان شکایتونه وکړل ان قمندانۍ ته همدارنګه رسنۍ سره په مرکو کې ویل هر ورځ یو څو پیښې داسې دي چې خلک چې په ټلیفون خبرې کوي او په عام بازار کې روانې د موټرسایکل سپاره دوه کسان چې یو موټرسایکل چلوي او بل بیا موبایل کوي وتښتي. همدارنګه په رڼا ورځ باندې ډېر زیات غلاوې کېږي د غلاو مسله ډېره زیاته شوې په جلال آباد کې خو د جنایي مدیر سره چې موږ دا مسله شریکه کړل دوی چې موږ درې ډلې نیولې دي یوه ډله پاتې ده او دې په دوی جدي حتې روانې دي خو د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې امنیتي چارواکي باید د دغو غلو هغه اصلي ډلې بیا له منځه یوسي ځکه دوی وایي شمیر کسان دی ونیسی ولی هغه اصلی باندونه چې دوی ګمان هم دا کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي چارواکو ته به دا معلومه وسی دوی غوښتنه هم دغه ده چې به د دغو غلو هغه اصلي جل له منځه یوسي.
ډیره زیاته مننه کوم په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار او چې د غلطۍ د ننګرهار د امنیتي چارواکو له قوله هغه څرګندونه را سره شریکول چې وای د کورنیو چارو وزارت په منځوري به پراتلونکو کې ځینو ولسوالیو ته محلي پولیس واستوي او په ځینو ولسوالیو کې چې فعال دي دا غوي په تشکیل کې به اضافه وکړي. او سم تاسو له پیغامونو زه عبدالکریم د هلمند څخه دا پیغام دراستو خدای دې وکړي چې د پکتیکا زخمیان شفا ومومي او شهیدانو کورنۍ ته خدای اجر ورکړي. دا دی وريدونکو پیغامو بل اوریدونکو ویلی دی چې افغانان باید د داسې بریدونو په وړاندې وخل شي، او دا برید چې ارشا کړی وي هغه که د طالبانو خواته وي او که بلې خواته وي باید په خپله سزا ورسیږي. یو اوریدونکو چې وایي زه نظر محمد د هلمند د ګرمسیر څخه دا لیک دراستوم، له جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس څخه غواړم چې نوې کابینه د زر تر زره اعلان کړي. بل وی افغان سرګردان یم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ نه سلامونه درته وړاندې کوم. دی وی د پاکستان غلامان به د افغانانو خوشحالي نشي زغملی او د پکتیکا په بیګانی برید به ډیر خوشحاله شي. دا او ځینې نور پیغامونه په هم لرو خو د وخت د کمیلې کبله یې نشو خپرولی، په نورو خپرونو کې به یې درته خپاره کړو. اوس هم یو بار بیا د کابل سټوډیو ته ځو. مرسی احمد زی د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې انتحاري برید له 550 زیات کسان ووژل. ځینو خبري اژانسونو د وژل شوو کسانو شمیر 60 تنه ښودلی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ژمي په موسم کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د سړې هوا له کبله د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي په مقصد د تیاری خبر ورکوي. افغان لوبغاړی خلت هوتک د وشو په نړیوالو لوبو کې د سپینو زرو د مډال له ګټلو وروسته پرون هیواد ته بیرته ستون شو. په درسل کې چې د ایران د اټومي لانجې په اړه یو توافق ته د رسیدو مهلت نن بشپړیږي، چارواکو د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ په اړه ناهیلي څرګنده کړې. عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې له وسلولو څخه د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولي دي. د عراق د پوځ او کوردي ځواکونو سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 50 وسلول په هغو عملیاتو کې ووژل شول. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د وې نسکورې شوې الوتکې د ټوټو د لټون عملیات پرون پای ته ورسیدل.
نو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی د اصلاحاتو او خی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي د مرکز او ولایتو د ادارو ترمنځ لازمه همغږي نشته. احمد ضیا مسعود دغه څرګندونې پرون د سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې څخه د لیدو پر مهال وکړې. قسیم سولمن له کابل پرې رپورټ لري.
د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقلاده استازی وای تر هغه چې شفافیت او اصلاحات د ولسوالیو او کلیو په سطح پیل نسی، نو دا به ستونزمنه وي چې له مرکزه د ټول هیواد په سطح ښه اداره رامنځته سي. احمد ضیا مسعود چې د اکشنبې په ورځ د سیمه ییزو ارګانونو له خپلواکې ادارې څخه لیدنه کوله وویل چې د مرکز او ولایتونو ترمنځ په چارو کې لازمه همغږي نسته او په دې برخه کې اداري اصلاحاتو ته اړتیا سته. نوموړي وویل چې د خلکو حکومت ترمنځ د اړیکو د پیدا کولو لپاره باید په دولتي ادارو کې اصلاحات راسي.
متاسفانه تا جایی که دیده میشه بین مرکز و ولایات یک هماهنگی درست متاسفانه
کو خوشنی سره تر کومه چې لدل کیږي د مرکز او ولایتونو ترمنز یو سیمایز همغږی نشته. نو زه په دې باور یم چې د ګډ ژوند په ټولو چارو په ځانګړي توګه د افغانستان په ادارو کې باید موږ اصلاحات، ریفورم او بدلون باندې باور ولرو ترڅو د خلکو او حکومت ترمنز اړیکې نږدې کړو.
شغل مسعود ویل چې د کلیو ولسوالۍ په کچه هر راز مثبت بدلون به د ټول افغانستان په سطح بدلون ولی. نوموړي ویل چې د هیواد په سطح هر اداره باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او په کارونه کې وظیفوي تداخل موجود نه وي. د اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر استازي همدرس ویل چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره په ټول افغانستان کې د شی حکومتوالۍ د راوستلو لپاره ستر ملي مسؤلیت لري. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالخالق فراهی له حکومت څخه وغوښتل چې باید په یو لړ چارو کې والیانو ته واک ورکړل سي.
لازم است تا صلاحیت والی ها در قسمت استخدام
لازم ده چې د تدارکات و مالی چارو او بودیجې په برخه کې د والیانو صلاحیتونه زیات سي او دغه د ادارې جدي وختنه ده چې د مرکز او سیمه ییزو ادارو ترمنځ باید همغږي او اړیکې بهتري سي.
نوموړي همدارس ویل چې ولسمشر باید له خپل ژمنې سره سم فیصد انکشافی بودجه او پروژه ولایتونو ته وسپاري. شاغلی فرهی هم در اسویل چې د ادارو ترمنځ په همغږي کې دا اداره د حکومت سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره شاوخوا ته کلمخ کې د مرکز ولایتونو ترمنځ د همغږي درمستکولو او د وی پروسې پر اساس د حکومتي چارواکو د ټاکلو په هدف رامنسسوه. خلک او د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د افغانستان د حکومتي ادارو ترمنځ نه همغږي د دې سبب سوی چې فساد په دغه ادارو کې زیات او رزنې چاري له ستونزو سره مخامخ سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. تاسو مو غږ لزادې رادیو نو اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپک نیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. که په خارونو کې په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاري بیانو چې هر چیرې کولای شي زموږ د پانه لاري نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په یو پانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیله وکسونو سره کتلای شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. تاسو کولای شئ چلته زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم ومومئ او لاغې لاري زموږ پر مطالبه خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام ته ورشو، د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه راخلو چې صالح محمد صالح کړی.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو د افغانستان د ولسي جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقو پر تصویب او د افغانستان پر امنیتي وضعیت لیکنې خپرې کړې دي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغان ولسي جرګې لخوا له واشنگتن سره د امنیتي موافقې تصویب بهرنیو پوځیانو ته زمینه برابروي چې تر روان میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ورځپاڼې لیکي ولسي جرګې په خپله پرونۍ فوقالعاده غونډه کې له ناټو سره هم یوه امنیتي موافقه تصویب کړه. دغه هندي ورځپاڼې لیکي له امریکا او ناټو سره د دغو تړونونو له مخې شاوخوا 2000 بهرنیو پوځیانو ته د زمینه برابرېږي چې را روان میلادي کال د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي دغه موافقې په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پوځیانو لپاره تازه لارښودونه تصویب کړي او په مرسته یې امریکایي پوځیان یوازې د القاعده له تروریستانو سره نه، بلکې له طالب جنګیالیو سره هم جنګېدلی سي. د ورځپاڼې په باور د ښاغلي اوباما پریکړه دا معنی لري چې امریکا کولی سي د اړتیا پر وخت د افغان قواوو هوایي ملاتړ وکړي. د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونی غړي کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا د جنگي ماموریت د رول په اړه یو لیکنه خبره کړي او د زینو افغان پوځیانو نظرونه هم پکې راخستې دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو عمومي قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید چې په کندهار کې ډیر دی ورځپاڼې ته ویلي زموږ هوایي ځواک په کافي اندازه قوي نه دی چې د ټولو پیاده قطعاتو ملاتړ وکولای شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د ګڼو نورو افغانانو په څیر دغه قومندان همدا یو خبره کوي، هغه دا چې که موږ غوره هوایي ملاتړ ونه لرو دښمن لغرونو زموږ پر ځواکونو د درنو وسلو حمله کوي او سنگرونه مو ویجاړوي. د ملي اردو دغه قومندان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پروا نه کوي چې څومره غشتلی یو، خو چې د بهرنیانو ملاتړ راسره وي لا به قوي سو، دا احساس راکوي چې دښمن ماتولی سو. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غړي کې په کاپیسا ولایت کې د ناامنیو پر زیاتېدو یو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې پرتګا بولسوالي تمرکز کړي چې ویل کیږي وسلول طالبان پر زیاتو برخو کنټرول لري. نیویارک ټایمز لیکي په پرتګا بولسوالي کې ډیر افغان سرتیري هر ورځ یوازې د سهار له 9 بجو وروسته د طالبانو په اجازه بازار ته تلای شي، هغه هم په دې شرط چې بے وسلې وي. ورسپانې زیاتوي په کاپیسا ولایت کې امنیتي وضعیت د ولسمشر اشرف غنی نوی حکومت ته په یو لوی ستونزه بدل شوی دی. د نیویارک ټایمز په باور د بهرنیو پوځیانو یا هم د دوی د هوایي ملاتړ د نشټوالي له کبله په تګاب او د افغانستان په نورو برخو کې د افغان ځواکونو وړتیا تر سوال لاندې راغلې ده. د ورځپاڼې په حواله زیات کسان دې ته د راتلونکو کلونو لپاره د اندېښنې دې ونشي په سترګه ګوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. تا دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او تاسو کولای شئ چې د افغان بیسم د اته سواتله شمیره لار نه مونږ ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې مونږ ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوردونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202211241. یاو پینزه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې زموږ اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي او د دوو رکوشو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې د نجیب په هکله پکې معلومات دي، او ورپسې به د حبیب په هکله چې ازادي راډیو ته یو ورور تلیفون کړی دی معلومات پکې شته. راځي چې دغه دوه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
السلام علیکم، زه گلاب خبرې کوم. نمو سره یو ولک ته نجیب لاپ محمد نجیب نامره دی چې مګول زوی ده د غزنی دی ولایت دی. وځي دی هم د غزنی دی ولایت د وکال کې د تبقوا کې د لپلار پاتو سوې لارې لرزا پرې کې چې نه پاتو سوې د خدای دی د غلط بلان نور رانی دی مور ودی و څنګه لرني کیم زور روان پیرا چې ما ځانیا سره وایده و کوي مو چې ګرت کوم خو دوار ز فکر نه پیدا کړی منه اوس که پوجا کله څوک ما نه مات لري د بلارام بازار کې تل موږ نه وای د تجارت ګلاب نامه ده هم نمبر کې 0 1 1 4 5 8 5 ته نه دی پرامو سلام. السلام
علیکم، زه یم اطلاع صاحب ایمان ولا د مارجی ول سوالی نه ست سره په تماس کې موږ سره څوک سره د حدیث نامه کله وای زه د عراق یم کله وای زه د جلال اباد یم. داسې ګردی ځوان دی، سور ځوان دی، او زه یم سره د پسول ګما زوره دی که زما غږ څوک اوري ما ته دې هم په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0015 1 2 2 3 4. 0015 1 2 2 3 4. د ټلیفون بله شماره ده 0800 2 3 5 3 2.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 2 2 4 4 5. تاسو زموږ له آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړی دی، تلیفون شمیره ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
مامور درولی د شپښتانه کې د پرتو ته د معلومات نه هر مسلمان کې معلومات لري په دغه وخت کې مخکړنګو وي. صفر و صفر و شپږ وی شپږ وی پنځه شپږ. سلام علیکم. زما سلامونه دي د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسېږي. زما د عرض دی چې زما یو ورور نادره کړی د دوه میاشتې کېږي چې د سلام په نامه دی. چاته هم درک وسی په دې لمبر دی بیا ماته زنګ راووي. صفر اویا شپږ پنځوس لس دوه سوه شپږ.
اولا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ورځنګ لاته جراوت رسولی څخه خبره کوم. زما نوم دی اخلاص دی د چتو ګمبچ ملنګ دی. ما از ما ورو د ښه نظر د میږي تقریبا د یو څلوېښت کال کېږي. نو موږ ته کولای شي چې دا خبره څه شي و نړۍ ته واستول شي. نو وسلام.
دا زادې را دو ټول کارکونکو ته السلام علیکم. ورونو زما یو زوی نقیب الله چې اصلي د لغمان ولایت اوسیدونکی وو او فعلا په جلال آباد کې اوسیږو. د دوه کلو راهیسې ورک شوی دی. که هر چاته د دې پاک له معلوماتي په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. بیا یو ځل د ټلیفون شماره بیا درته وایم. صفر اویا نهه دېرش دیارلس څلور سوه نهه دېرش. وسلام.
السلام علیکم. زه جان مبارک کاکا د کندهار ولایت خبرې کوم. چې ما مسری د محمد په نامه دی. څوارلس کال د کوټ څخه څوارلس میاشت کېږي چې بیا د رکسوري د رحمت الله زوی دی. د خدای نظر مسری دی. نو که هر چا پیدا کړي یا چاته معلومات چې په دغه دوه لمبرو کې تماس ونیسي. صفر اووه سوه درودېش درودېش څلور اچا یو دېرش. یا صفر اووه سوه اووه سوه شپږ اچا اته سوه اته شپېته. او که چېرې پاکستان کې څوک په دغه نمبر باندې تماس نیسي صفر صفر دوه نوي درې سوه اته دېرش څلور اویا درې سوه پنځه. محمد نمیش د څوارلس کالو دی. داسې ژړه لکي دا د لوړه شونډه داسې شکه ده. دا څوارلس میاشتې کېږي ته کور څخه بېدره که سوی دی.
السلام علیکم. زه د آزادۍ کارکوونکو لیدونکو ته سلام یم. نوم مې محمد شاه دی. د کامې ولسوالۍ د داخلو د قریا یم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې نجیب دی. د ټلیفون شماره یې ده صفر نهه شپږ نهه درې اووه څلور نهه اته. ما سره دې په دې شماره باندې ترماس ونیسي. وسلام.
سلام علیکم. عبدالرشید زابل ولایت څخه در سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو څخه مو ډېره مننه کوم. سلامونه مې دی ومنې. زما یو ورک شوی عزیز په نامه د سردار محمد ولد نور محمد د مرجع ولسوالۍ. دا اته کاله شپږ کاله کېږي چې ورک دی. نادراکه دی. سپین ږیری پلار یې دی. ډېر په تشویش دی. دا د ټلیفون د نمبر باندې دې موږ ته زنګ ووهي. زه دوهمې پلار لپاره په اړیکې شولم. صفر اووه اویا نوي دو پنځوس څلور سوه نه څلوېښت. صفر اووه اویا نوي دو پنځوس څلور سوه نه څلوېښت. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. موږ ډېره ځینه خوشحاله یو. زموږ ډېر ورک عزیزان پیدا شوي دي. په مخه مو ښه الله ممل. تازه ګل د ملا عبدالمجید اخونزی د راز محمد اکالمسی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د کلی کلی خنجکک. اووه کاله کېږي چې د خپل کور څه نادرکه سوی دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري یا دی خپله دغه اعلان اوري په دغه شماره دې زنګ ووهي. صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو صفر اووه. دوهمه پلا بیا صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو صفر اووه. بله شماره صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو صفر شپږ. که د ده په عقل معلومات څوک لري جایزه ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد اطفر د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د شیروان خبر کوم.
مروچ رحمت الله نمیږي څوار لسمه چې خپل کورونا دره کوي مر چې نه د مړ او نه د ژوند نه درکسه هر مسلمان وکړه د پاره معلومات لري یا د خپل د اعلان اوري ماته دی په دغه شمیره درمره وي صبر اویا و اویا اویا یو سلو دوویشت نارازادي راډیو صدا غوښتنه زما پیغام نه شریکي السلام علیکم
مرزا گل دنیم کال کی شری کابل اشوائی سچ اولا زما غږ اوري یاد هغه کوم دروست یو دي ما سره په دیش میرا تماس ونی شي سفر اتاویا پنجوس پنجوس نه سو دریش پیته وسلام
زه سم اولاد خوست څخه دې خوست خبرې کوم هغه پر دې راډیو کې چې کوم یو مخ یو مشوم چې خبرې کوي هغه زموږ څخه ورشه دې ماته اولاد د محمد رسول زوی په کابل کې کوم پانتون کې راغلی و او زه غواړم
سلام علیکم شیراجان د جلال آباد د خاص سره تاسو سره په تماس کې یم زما زوی د چنوي په سره دی یو کال لس میاشتې کېږي چې د جلال آباد د خاص سره نادرکه شوی دی هر مسلمان ته چې معلومات وي یا په سره زما د هغه غوري یا کوم بل مسلمان انډیوال یوړي نو د الله د رضا د لپاره موږ سره په دغه شمیره د تماس ونیسي سپر اویا او اویا شپېته څلور سوه دېرش شمیره بیا تکراروم سپر اویا او اویا شپېته څلور سوه دېرش والسلام
زه سې پلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د کڅ کې نه خبر کوم ما یو خوري د چې د فضل محمد په نامه دی د نن څخه تقریبا اته نه کال مخکې ورک شوی دی او د پلا نه مې ملا راز محمد اخوند دی که هر چاته د دې په باره کې معلومات وي او یادې په خپل زما ژغه وي په دې شمیره د زما سره تماس ونیسي صفر اویا شپږتیا یو دېرش یو نوي څلور دوهم ځل بیا صفر اویا شپږتیا یو دېرش یو نوي څلور او که د دې په باره کې هر چا معلومات راته راکړو انشاءالله په کافي اندازه به ورته انعامات هم ورکړل شي ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د ورکړل شوي عزیزانو پروګرام څخه
رحمد الله د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ په تماس کې زما د کاکا زوی چې نومې ستي ولاد د پلار نومې مرزا ګل د دوه نیم کاله کېږي چې د کابل نه درکه شوی ستي ولاد زما غږ په خپله اوري یا هغې کوم دوست اوري ما سره د پدېش میره تماس ونیسي سفر اتاویا پنځوس پنځوس نه سوه درې شپېته میره یو ځل بیا وایم سفر اتاویا پنځوس پنځوس نه سوه درې شپېته
زاب واحد تدبیریم د هلمند ولایت د مداري له سړي څخه د پیغام د ازادي رادیو کارکونکو ته پیغام د پکتیا په ولایت کې د خوشامن د خیرن کوم سوالي کې په خوشامن کې مو اکاګان دي تقریبا د اسکا لایکي چې موږ معلومات نه وسره لرو هر یو د اجانان زمان دی هر یو د کسادلا او متیولا او عبدالمتین سدن عبدالستار المسایم سدن عبدالسمد زویم املا حمد الله وعريم املا عبد الله وعريم هلا كوم تدوي دا پیغام اوري او ما تا قديش ميرا زنگوي سبا وسوا اتا تنزلس شپيتا يو شپيتا جاوا يزر دا نمبر وعيم سبا و سبا اتا يو كنزا شپال سبا شپال يو کهر مسلمان ورو ته د غیمن کې او سیدن کې کما आवाज وا اوري په ما ته دي په دلم بر زنګ و هي سم نه نه کوم چې له کوم د زګر راډیو نه کار کوم کو سز ما پیغام مشکتي و سلام
زما ور زما ور د سمد نیوزي چې ته کال کې د کور وته لګي کې یا د زما ژغه او یو بل مسلمان د سمد په نامه باندې یو څوک معلومات ورور لري ما ته دي په دغه شماره څنګه وي څه پر وسه او شکو نه وي شپارس تلور دین دوس دوه دغه شماره د مسلمان چې ورو لیدلی اګه ما ځغه وري په دغه شماره دي ما ته څنګه وي
تفوزه سید آقا محمد نعیم زوی د بغلان د ولایت د پلخمری د ولسوالۍ د دنجواري د سیمې د ګهورکان د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په نامه د نور آقا محمد نعیم زوی اته کاله کېږي د کور څخه وتلی او نادرکه دی که هر چا د نور آقا باره کوم معلومات لري او یا د اعلان نور آقا په خپله اوري نو زموږ سره د بلان د شمېره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0 اویا 0 14 15 40 تلیفون شمېره زلزله تکرارول 0 اویا
منم زنان اغادی یوز ما یوروز که تقریبا دو یوچ کال چیز ورسی اکبر جان اغا نمی اکبر جان اغادی و اندغه دفلار نمی ابراهیم شا اغادی دنکه نمی ابرامان جان اغادی ولایت هلمندی و رسوالی دگریش ده که ده اکبر جان اغا پا اره خرچا معلومات را کسیم دو داره کلداری بخشی و کم و دغا تلیفون دیز مصر علی کسیم دی سپر و سو کنزین دی سنزت و سلور سنزت و شکل دی بنا شماره ده سپر و سو شپال لاس ندیش ولیش.
بله السلام علیکم. زفر ایشان خرور که ده هلمند ولایت اما دی اکازوی ده سید شاپ نامو ده وکاله که دی نادرکه دی د کور څخه د مکتب په لوري روان و چې نادرکه شو. هر څوک د په اړه معلومات لري نو ماته دې په دې شمېره زنګ ووهي او 1,000,000 افغانۍ انعام لري انعام ورکوو. د تلیفون شمېره په دا ډول ده 0 اویا 8 اتیا 9 2 15 0 اویا 8 8 9 8 2 3 15 که هر چا په دې اړه ماته معلومات راکړل ډېره منندوی دی. یو
زه رحمت الله د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د احمد الله په نامه دی د تېرو یورس کال راهیسې نادرکه دی. که چېرې دی په خپله دا زما اواز اوري یا یو څوک بل مسلمان و هغه زه حاصل معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دې ماتې په دغه شمېرې باندې ژنګ ووي 0 اویا 0 شپږ و اته یو یو نه څلور شماره یې ور زیات کړم 0 اویا 0 شپږ و اته یو یو نه څلور.
بله السلام علیکم. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د خارکو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ستاسو څخه مننه کوم چې ما پیغام نشر کړي. ما یو دوست دی چې سید اکبر نومېږي د خارکو دی. څو وخت کېږي چې نادرکه دی خو دا ورن ما پیغام نشر کړي. ګل خدای دې خپله واوري یو بل څوک ده په هغه حتله ماته معلومات راوړي. ما د تلیفون شماره د 0 اویا 0 شپږ 0 15 0 15 14 که چېرې هر چا ته معلوم یې ما ته دې په داسې شماره زنګ ووهي د ته به زه جایزه ورکړم. زه د خارکو څخه خبرې کوم حبیب عمر. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ شپږم څخه کېم. ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 5 کاله زما خل کوره وتلی او بې درکه شوی ده خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې ادا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او ویښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا دې دا انډیوالان اوري معنوي ورور له مخې پلان دی شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3,00,000 افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. شمېره ده 0 اویا 0 15 اویا 3 اویا 1 3 1 0 اویا 0 15 اویا 3 اویا 1 3 1
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.